د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساته خبرونه د اوریدو بلنه درکوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چودنې مرګ ژوبل پیښه کړې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چودنه کې دوه درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده د پنجشنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یوه انتحاري حمله کې چې پلای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالې پر دو لونو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس پلاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداري د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خر خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو نهویشت او د توغندیو څلور حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده او عامه تاسیساتې ویجاړ کړي دي دا راپورونه تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي او له فنلاند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلی چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو لپاره خبرې وکړي میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې څلور شپېته نوې اف 15A ډوله جنګي الوتکې وپیري او پخوانۍ دوه شپېته هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي اوکراین له څو میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په اتمه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي په مزار شریف کې د خبریالانو پر یو غونډه د بریف په اړه جزئیات بدر کړو د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي په دې اړه د یو شنون کې نظر اخلو
دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي
په کونړ کې د پخوانی پاوز یو افسر وژل شوی نور مطلب هم لرو په غزنی کې د ځوانو جوړو د لایز ودونه شوی
همساله دو نوبت ما
هر کال موږ دو زله ډلیز ودونه لرو پاتو کلونو کې دغه شپارسمه دوره ده چې دغه ډول ډلیز ودونه پکې کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشتی همدغه شاری پرتې دي.
په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوروم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ته تاسو اوسې په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپور وړاندې کیږي. خو لومړی ورځو په مزار شریف کې د نننۍ چاودنې موضوع ته. د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو په اړه ضد نقیز ارقام خبرېږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې 15 تنه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبریالان دي 12 ښودلی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات راکوي. پردیس صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. د شنبې ورځ یعنی نن سهار شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت دومي امنیتي او زیاړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د وی غونډې پر مهال چاودنې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانې ویان آصف وزیری د دې چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دغه چاودنې په ترڅ کې بد وخت نه زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې کې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
ښاغلی وزیر وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو له دې چاودنې بیا د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د مرګ ژوبلې په اړه بل ډول حکایتونه کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په دغه چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 12 نور خبریالان ټپیان شوي دي. د کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نه وایي چې په یاد چاودنه کې 3 کسه وژل شوي دي او له لسو ډیر چې خبریالان دي ټپیان شوي دي. لا تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او دې ته په تمه یاست چې د دې پیښې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال و چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننۍ چاودنې جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ورځو د خبرونه نورو مطالبه ته. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې سمدستي ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډیرې زیاتې شوې دي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی و. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو، ماښام نه وروسته د کور نه راوتی، د سیند په غاړه د حجرې سره و، دې نه وروسته بیا هیڅوک یې معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال، خو ټلیفون ته یې جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوا نه راپور راغی چې دغه شانتې واقع شوې ده د خوړ کې، نو ستاسو د کور غړی دی، تاسو راشئ. بیا موږ هلته ورغلو په خوړ کې وو، بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو، نو بیا هم دغه ځای نه جسد را انتقال کړو کور ته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې تر څنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. دې سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس یې د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقصوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرونیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ادا کړې چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس یې د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپو ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا دی چې د بشر د حقونو په سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي، او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي، او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار اداره چې ده، دوی خپله داسې کوم یو اجرایوي قوا نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غوښتنو ته غاړه نه کوي، تاسو اساسي لامل په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقونو په سرغړاوي سره غربي مملکتونو ته مخصوصا امریکا ته دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصو نه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي تر نه، او داسې کار جوړ کړی دی چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي نو دوی ته هغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناک ځکه دی چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي هغه هر څوک وي که دوی د بشر د حقونو سرغړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړېږي هغه دا ده چې هغه خلک په رسمیت نه پېژندل کېږي. کله چې په رسمیت باندې ونه پېژندل شو دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې دي ډېرې زیاتې دي. تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي د دغو 40 میلیونه چې دي همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراری کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت کې پامال کېږي د هغو نقص کېږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي د هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسېږي.
په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان کارپو ماهر مومند چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حملې زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلاند صدراعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلاند اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې د بخمود پر شاخ خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د یوه سلاکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه نه ده کړې وایي چې کیف پریکړه کړې ده چې د نړیدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسیې پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان پسرلني عملیات پیلوي. د اوکراین لوی ترسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړي کرښې په استقامت د بخمود سربیره پر لیمان، افتیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیتسک په سیمه کې 9 حملې کړې او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرشوب لا اوښتې ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څو اونیو راهیسې پر بخمود سخته جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا ملیار پرون وویل چې جګړې پسې زیات شوي دي او روسي ځواکونو نوې هڅې پیل کړې دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلاند صدراعظم سانا مارین د اوکراین د یوه تکړه جنګیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په وروستیو کې بخمود ښار ته څیرمه په جګړه کې وژل شوی دی. د 28 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په ګډون یو شمېر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. له اوکراین څخه د فنلاند صدراعظم تر سفر وروسته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د فنلاند صدراعظم د خپل هیواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وای چې هل سنگی پلان لري چې څلور شپېته نوی اف 15 ای جنگی الوتکې واخلي او پخوانی دوه شپېته هورنت جنگی الوتکې ممکن اوکراین ته وسپاري. دې په ورته وخت کې وویل چې اوکراین ته د الوتکو د ورکولو خبرې په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په پاریس کې وو، له فرانسې او برلین څخه یې وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته دې جټ الوتکې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. دا د چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي. په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونې اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کښتۍ په اوبو کې ډوبسوه. هغې او شاوخوا شپېتو نورو کسانو سا ورکړه. د ایټالیا سواحلو ته څیرمه د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکۍ امرخیل د څه باندې 200 افغان ایراني او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کښتۍ کې له ترکیې روانه سوې وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هېواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکۍ امرخیل تر څنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي، د غرض د وریرې یوه لور یې لا هم لادرکه ده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه، د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د 2 لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم، خو دا ځل خبره زما د یوه دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلومات د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوسټ رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حملې مسؤلیت ومانه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمې په ورځ د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته یې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړي دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او وی ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب له مخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوې. د دې واده تنظیمونکي وایي دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د زیا ګولی لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سوه. دا وای لورې په خپل خوښه په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګل وای دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نه خوري.
یعنی می کوم چې شاو خوبه اقتصادي تمام مشه، خرج مصارف زیات بلد نم خنه بده.
13 ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمانه او ناویانو ډلېز واده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت ورکړې توان نه لري ودنه یې وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسول مولوی سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توانې نه درلوده. په دغو ودونو کې له موږ سره هیچا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضعې د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو په مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
ازادي راډیو اوري چې په لندو څپو په 19 او 25 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منیمای کې چې یوازې څو شیبه ورته پاتې دي. د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکابله دغه فراخ زراعتي دشت هم دغه شاړې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخ دشتو ته دی پام وکړي تر څو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي تر څو پرې دغه مزکی وکرل سي چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دښتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کلدار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته، دوکانداران غواړي. موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي، مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو. هغه چې څوک خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر وړه خراب دي او خدې شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
د
زما خبره خدا ده چې دا شبکه به کی کمزور سی ویدل ته مشت دانیټ به کی ګران تمامېږي زما د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکی محصول نو کې لښ کې د دغه نه چارزانه
زه د کندهار ولایت د پاملي څه خبرې کوم په پاملي کې ډېرې اوبه کړته دي ډېرې کور اوبه وچې شوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو ته راړوم. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. تر رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دی چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یو انتحاري برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسی تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود ښار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړي دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دا راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت پلان لري چې 4.9 F-15A ډوله جنگي الوتکې واخلي او پخوانی 2.8 هورنت جنگي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. هغې په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وو له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این اوریسي اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي، او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، پخوا به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کېږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې له لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 دینه وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ له لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسي په تھرو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزې علي مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې، او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله. د یونیورسي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزې علي مواد به ور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکې او یونیورسي د اول لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه. دا معلومیږي نه د مځکې لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم ده، هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د اول لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي، ځکه هغوی سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، د طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کېږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟ بلی نتیجې تک وګورو، نو دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې چې لاسته راځي، نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسي کې چې دوی د طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي، او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ پخوا هم لیدلې دي، په تېرو 15-16 کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلې دي. په دې پر ځای چې نوې دا چې نتیجې موږ لیدلې دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده، یا د سټلایټ لارې څخه، یا د ځمکې د لارې څخه، خو هغه هاشغه کاسه وه. د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي. تېر امر چې ما واورېدل، نه پوهېږم چې پروش کال و تېر کړو، میاشت مخکې دوی د 4000 ټنو خبره کوله.
دا مار د 1500 ټن سره پورته شوی دا سړي چې 200 ټن یا 300 ټن یې ځکه تولید شوی دی زما په نظر باندې د وخت وجره ده هر امر چې مابین سره شي چې اصلي خبره د مبارزې امرین ته نه شي یوازې په سروې باندې به موږ هېڅ هم ګټه نه اخیستل نو په خپله نظر شي یعنې په مثبت نظر نه ورته ګورم په دې خاطر چې عملي پلان نه شته د کوکرارو د کښت په بدیل کې څه شي باید وشي چې دا کښت د دې کښته ووځي
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیډیسی چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیډیسی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري فعالیت کوي نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیډیسی نو دا مشکل به نور هم زیات شي کمی نه ورسره خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیډیسی څه کوي هغه بیا بېله خبره ده عمل بیا بل شی دی نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي لکه پخوا هم چې زنګې نه ده راوړی اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکۍ زیاتولو یو کار دی یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګۍ وشي یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي
پخوا خو به داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې به لاسته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه هم عملیاتي پلان او چې عملیات به کېدل پرې هم به دې چې پراختیایي پلان به جوړېده اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي هر څوک ځانته مستقله سروې کوي دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدرو سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې وو بلیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره باغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرانیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرانیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده کې نتیجه نه ده ورکړې یونیډیسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنارو د کښت په اړه په افغانستان کې
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم صداقت د اول او سره موجود نه و د اول او سره چې خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلود چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې او دا کال په زرو ټنه پورته کېدل او دا حد راورسېدو چې اوس دوی خپل وایي چې دا شپاره زره تنه یا دوه دېرش سلنه په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کاله دا خبرې سره دی. زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي بیا به وسي بیا به وسي. ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره ربط لري هغه ته ټینګار نه لري خصوصا خارجیان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سروېګانې دا زموږ ستونزه نه راغلی. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي. ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره. نیت یې موجود نه دی. صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هره پیمانه باندې خارجیان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري. نظر ودیت چې دوی تلاک سره مبارزه وکړي. زمین هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر هم وال سوی دی. یعنی موږ نو څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شي. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي. نو څه څنګه کولای شي؟
همدې مسلې باندې رفیقي صاحب ما غوښتل تاسو ویل چې دا سنتي کښت بیرته ګرځېدل دا ډېرې پراخې بودیجې ته اړتیا لري. خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده. مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري. ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پرې وچوي. خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي؟ دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني.
خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېرې. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو مو ولیدل. داسې نه چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه و کومک ته د زمیندارو سره دوی مختلف لارې را مخته کړې. شغل لارې نه یوازې دا چې زموږ عنعنوي کښت د منځه یو زموږ عنعنوي طریقې د منځه یو زموږ عشر سیستم د منځه یو. دوی هیڅ نه و مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه کوي. دا یو خبر ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلان یې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چې شته و نورو ملکو ته وړي. زما تخمین درو څخه چې غلط نه شم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چې شته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټول و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري. ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښت 500 تنه وش 4000 تنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت یې ولري. دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي موثریت د دوی په لاس کې دي. پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی سره سي او په هغه شکل یې خستې لکه پخوا چې هم چک کړي وو. زه په خپله نه د زمیندارو په نفه دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه لویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه به د لویو سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن نه یم چې د افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي. افغانان تم د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله او هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي وو. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی. په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگ جنگی حالت نه راوتلی دي دغه تهدید لمنځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت ته په کتو څونه د دې امکان وینئ؟
یو خدا دې چې پخوا څه شوي دي یا څه کېدل دا خو بېله خبره ده. خارجان واقعیان زموږ په ملک کې خپلې ګټې لټوي، زموږ دپاره داسې غم مړنې دي، خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک ونی کی په اسانۍ بنی وي په مشکل سره دي، خو کلک اراده ګوره په پخواني طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه علت دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي، چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې هم ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو بېله خبره ده، د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه د زیاتو بانو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورتونو شته، خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو، دا خو یا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه رسوي، په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی کم کړي دي که زیات کړي دي که بیخي د منځه تللي.
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
پر دا خو د طالبانو خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي. دا خو یو بانګیری کوي، خارجیانو ورته بانګیری کوي، طالبانو خپل سیاست مخته بیايي. هغه د خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دې پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا چې موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې له ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندار او دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمینه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوئ دا به ډېره ستونزمنه وي. تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شل کاله کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوی دی یو ډیر موقتی شی، یو ډیر ناقص شی. او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت زموږ سره کومک نه دی سوی. فقط یو بهانه به جوړ شول، هغه پیسې چې به د هر پر هر انوال باندې راغلی کې یو ډی پی او کې یو ایس آی ډی، نو پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی پر کم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و پکښې کې. د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه پکښې کوو هم عملي نه وو. زه شي ته د شک په سترګو ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگی ماشین وشاته پروتی چې هغه ته ویلې او د تریاو خښت بل شی هم په کار دی، نه یوازې چې جنگی ماشین په کار دی بلکې په منطقه کې په هغه منطقو کې چې خښت ډیر کیږي په تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کیږي. د دې عاید چې نه یې دغسې جنگی ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی، د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډیر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیر بدبختی ده د افغانستان لمنوالې دا وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. زه همیشه مې دا ویل دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوږ ته هېڅ خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې نه راځي او نظم نه استوي زمیندار تصور کولای شي چې بل اخر دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کوبک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې سروې زموږ درد را دوا کوي او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کیږي هغه ته زه ډېر دشک په سترګه ګورم او په خوا کې په خپلو سترګو لیدلي دي.
بله ډاکټر سوزفر، د وروستۍ پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ همغږي نه رامنځته کیږي، د بهرنیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ، طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس له هغه نباتي اړخ نه ځي، دا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې رازیات شوي دي متاسفانه.
اصل د نسی تو کوم مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت بيخي خط هم شي، لیکن نشي تو کې نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تاسو څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې په خوا چا پیژندلم نو خو شته دي، امن موجود دي، په کابل کې موجود دي، په نورو ځایونو کې موجود دي، ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټه مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکم وي داغې مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو کومکونه جر کړو، د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان، خپل بزګر او خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظره دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، د دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی هم هغه چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم. ډیر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډیر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سرکار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي خو ډیره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.